السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه دراوړو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنګونه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړې درته وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی چې نو پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي ایران او پاکستان د افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. او امریکا په لومړي ځل په ډاګه پروستور پورې کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. نوموړي دا خبره د جمعې په مازیګر د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده.
د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي راهداري برخه ده او کنه. نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه جوړېدلی شي او کنه. نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې هم په دې اړه د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه. د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې ګواکې په کاشر ګوادر اقتصادي راهداري کې هغه لار نسته کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او صفای صحابه نه وسلوال نیولې دي. د خبره د کراچی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حامد د جمعې په مازیګر په کراچی کې خبري اعلان وکړه.
سعید کالو جو کہ سابقا امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا
نیوی بنیولے شو کسانو کے سعید کالو چی دا اورنگی ٹاؤن دے لشکر جنگوی پخوانے امیر وو او فیض الرحمن چی دا القاعدہ بری صغیر کراچے امیر دے شامل دی. دا دوی دا ولقینا پلو یشمیرا کی وصلہ ہم ترلاسو شوی چی پکی خودکش جیکٹ او تماچے شامل دی. تر اس چی دا دوی نا کمی پلٹنی شوی دی پا حقی کی دوی اولس هدفی وجنی منلی دی چی پکی دا صوبائی اسمبلی دا پخوانی غڑی منظر امام وجنا ہم شامل دا.
بل پلو د کراچی شار په ګلستان جوهر سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د شیعه مسلک یو وګړی وژلی او بل یې ټپي کړی دی. چای زموري نه ده منلی. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په جنیوا کې د افغان کډوالو د حالت په اړه جوړ شوي هغې څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې کړي دي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او ایران چارواکي هم پکې شامل وو.
I would like to appeal that all parties
خغل عبدالله وایس غواړم چې په دې غونډه کې لټول شریک خو او غواړم څو په خپل خو خدام خان کډوالو د ستنیدو په اړه زموږ ترمن د شوی درې اړخیز موافقه د عمل کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنیدنه پایدار اوسي. د کډوالو خپل هیواد ته ستنیدل په خپل خو خوي دوی د ستنیدو په اړه خپو شوی بیا او د مسونیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنیدل ترسره شي.
په غونډه کې د پاکستان د سرحدي او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوز ژمنه وکړه چې هیواد به د ژمي په ساړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته پرتګ مجبور نکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر چړیزو عملیاتو پر مهال تر نوي زیات وسلوال وژلی دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یادو عملیات په کندوز، فاریاب، بادغیس او بغلان کې ترسره شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي بیا وایي چې د داعش یو ویشت وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال راډیو ته وویل چې لومړی د داعش نهه وسلوال د جمعې په غرمه د چین ولسوالۍ په باندار سیمه کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. هغه ویلي چې بیګا بیا د هسکې مینې ولسوالۍ په ګن جنې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم د داعش 15 وسلوال وژل شوی دی. د عطاالله خوږیاڼي په وینا په دې بریدونو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وښتې او نه هم په دې اړه تر اوسه وسلوالو څه ویلي دي. امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر روس تور پورې کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړی دی. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. د روس د ولسمشر د دفتر ویان دیمیتری پیسکوف د امریکا دا تور بې اساسه بللی، خو په دې کې یا د روسانو لاس درلودل نه دي رد کړی. د دیمیتری پیسکوف انټرفیکس خبري اژانس ته ویلي، همداسې په ورځ کې په زرګونه ځله د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ویبپاڼه هم بریدونه کیږي چې ډیری یې د ده په وینا شایله امریکا وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په حلب ښار کې د شام او روس د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جرمونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندولې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې کړې ده. د امریکا او روس ترمنځ په دې وروستیو کې د شام او اوکراین او نورو مسلو پر سر اړیکې ترنګل شوې دي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زاخاروا د چټک برګون په توګه د روس یو ټلویزیون ته وویل د دې اصطلاح تر شا جدي قانوني پایلې دي. او ټاکل شوې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدکاته وکړي. د روسیې ولسمشر د دفتر مطبوعاتي مسؤول دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په درویشتمه نړیواله انرژي کانګره کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال لډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لاره نشته. د کراچۍ پولیس وایي د جمعې پر ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپاهي صحابه نه وسلوال نیولې دي. د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ یوازې ملکانو او مشرانو سره ویني او د متاثره شوو خلکو غږ نه اوري.
دلته تقریبا سباینه تل مخمه پر انتظار مونږ کوو تر 5 بجو پورې، خو مونږ ته څه موقع نه ملاویږي، مسالې راوړي وي نه ملاویږي. بیا
د محرم په میاشت کې اکثره د تشدد پیښې وشي. د محرم میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعه څه پیغام لري؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ذمی ہندو ستا په علاقہ کې وسیدو ستا دین ته بالکل تاوان نه رسو، کچیر تا غسر زیاته وکړه زه په ورځ د قیامت ستا سره حساب کوم.
د رستیو سومیاشت کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر پیل شوی دی. دا چې افغان چارواکي د دغه کډوال لپاره څه کوي؟
موږ غوښتنه کړې ده چې د شلټر پروګرامونه ډېر زیات شي. موږ د یو دوه خرګوټو باندې اوس کار شروع کړی ده چې انشاءالله دغه کوم کډوال چې اوس تازه راځي او یا بې کوره یې دې لپاره یو کمیشن ټاکل شوی ده.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو دا سوره اوریدونکو سورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د خبر پختونخوا سملی ته تیر مخام په وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې پړه سخت اندېښنې سرګندې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې دغه منسوبې په لړ کې د خبر پختونخوا بلوچستان د پختون میشتو سیمو د ولس حق تر خپل لاندې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف د خپلې شمنې سره سم د مغربي لارې جوړول لپاره تر دې دمه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. اسمبلی کې د وزیر اعلی د دې وینا وروسته د خیبر پختونخوا واکمن او مخالف ګوندونو د مغربي لارې په اړه یو مشترکه قرارداد هم منسوخ کړی دی چې تفصیل درته غلام غوث وایي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته صد پاسه 43 منټه وینا وکړه او نوموړی ویل چې مونږ خپل حق واړو او مونږ له د خپل حق تر لاسه کولو چل راضي. وزیر اعظم دا خبره منلی وه چې مغربي لاره به تر ټولو اول جوړیږي او دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي. اوس کچیری دا لاره د ډیرا اسماعیل خان په لاره په بلوچستان گوادر ته نرسی نو دا خو بیا مغربي لاره نه ده. موږ سره ولی د دروغو جمعنه شوی وا او کچرته دا مغربي لاره د کوریډور برخه وي نو په دې کې ریلوی لاین، فایبر اپټیک، د بجلی او د ګیس بندوبست کوم ځای دی. دا پنجاب کې چې د چین سره لوزنامې شوی دی هغه رنګ لوزنامې موږ سره ولی نه دي شوی. موږ خپل حق واړو او موږ له د خپل حق غوښتلو چل راضی. وزیر اعلی پرویز خټک په اسمبلی کې د مغربي لارې د نشوالي خبر سپه دا ډول بیان کړو. د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي رهداري برخه ده او کنه. نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه جوړېدلی شي او کنه. نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی. نو ما ورته وویل چې بیا به زما په صوبه ستا تیرېدل ډېر ګران وي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه په صوبایي اسمبلی کې د واکمن او مخالفو ګوندونو مشترکه قرارداد صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی سپه دا ډول وړاندې کړو. د باوري سرچینو نه معلومه شوې ده چې مغربي لاره د رهداري د منصوبې حصه نه ده او دا خبره د پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس لپاره د ډېر غم او فکر سبب ګرځېدلې ده. وفاقي حکومت دی دوی له دا باور ورکړي چې مغربي لاره نه یوازې د سی پیک برخه ده بلکې دې لارې ته لومړیتوب هم ورکړی شوی دی او دغه لړ کې چې په ټولګوندیزه غونډه کې کومې فیصلې شوې وې په هغه فیصلو دي سل فسل عمل وشي. د مشترکه قرارداد منظورېدلو نه وړاندې د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په غونډه کې هم په چین پاکستان اقتصادي رهداري په تفصیل سره خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ ښار کې د پولیسو د تراګرۍ پر ضد مبارزه کوونکې سانګې سی ټی ډی ویلي چې د جمعې پر ورځ د القاعده بری صغیر د امیر په ګډون د لاقانونه ګرځول شوو ډولو لشکري جنګوي او سپاهي صحابه نه غړي نیولې دي. د سی ټی ډی د چارواکو په وینا چې نیول شوو کسانو د محرم په دستورو کې د بریدونو پلان درلود. نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکې سانګې یا سی ټی ډی مشرانو عمر خطاب او عمر شاهد حامد اویل چې دوی د کراچۍ په شمالي سیمه کې د یوې مقابلې وروستو نه ملزمان نیولې دي. ایس ایس پی عمر شاهد حامد اویل چې ملزمان په هدفي وجنو کې ککړ دي او د دوی د ولقینه د لاسي بمونو او خودکش جیکټ په شمول لوی وسله ترلاسه شوې ده.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا اور فیض الرحمان جو کہ القاعدہ برصغیر کا کراچی کا امیر
نیوی بنیول شو کسانو کی سعید کالو چې د اورنگی ٹاؤن د لشکر جنگوی پخوانے امیر وو او فیض الرحمان چې د القاعدہ برصغیر کراچی امیر دے شامل دی. د دوی د ولقینا په لوی شمیره کې وسله هم ترلاسه شوې چې پکې خودکش جیکټ او تماچه شامل دي. تر اوسه چې د دوی نه کومې پلټنې شوې دي په هغه کې دوی اولس هدفي وجنې منلې دي چې پکې د صوبایي اسمبلی د پخوانی غړي منظر امام وجنه هم شامل ده. د سره سره ملزمانو د شیعه وګړو او نورو سیاسي خلکو وجنه هم منلې ده.
منظر امام کې مرډر کا ہے اور دیگر اہل تشیع حضرات اور پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے مرڈر ہیں.
د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې پنیولې شو کسانو کې د القاعده بری صغیر مشر فیض الرحمن او نور درې غړي مصطفی شہزاد، محمد افرقز، ابراهیم د لشکری جنگوی ډلې، محمد سعید، احمد صادق، فرقان علم او د سپاهی صحابه ډلې زین العابدین او عبدالباری شامل دي. د دوی په وینا چې نیول شوي ملزمان د متحده قامی مومن ډلې او سنی تحریک د غړو په وژنه کې هم ککړتیا لري. د ذکر ده چې د کراچۍ پولیسو له دې وړاندې هم په ښار کې د القاعده بری صغیر او لشکری جنگوی ډلې د وسلوالو د نیولو او وژلو دعوی کړي. خو د دوی په وینا چې دلته یوازې غړي موجود دي او په منظمه توګه دغه ډلې دلته وجود نه لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ یوازې له مخصوصو ملکانو او مشرانو سره ویني او متاثره شوو او بې وسه خلکو غږ نه اوري. دوی وایي په خیبر هاوس کې څوک اجتماعي ستونزو ته پام نه کوي بلکې انفرادي کارونه پکې کیږي. دوی وایي چې باید پولیټیکل ایجنټ د خیبر عام ولس لپاره هم خپلې دروازې پرانیسي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر د بیلا بیلو قبیلو خلق وای چې وی ګډې مو دې بدمنې او بیکورې زپلی خوشی دلته خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راشي نو څوک ورسره نه ملاویږي. د خیبر جن سید جمرود یو تن کشمیر پر دې مشال ریډیو ته وای
چې لګو سمو د وبو سخته مساله لا چا اور په ورمنډو ملاوي ته وی چې پاغه چې څوک وبم نشته او داسونه وبم نشته دی دلته چې مونږ دا غړي چې مونږ ملکوت نه کیږي او بچ کیږي ملکونو ملکوتو چې موږ غریبونو څوک تل تا پوسم لګي په چمندونو کې لغړو
او د تیراکو کې خېلو یو تن مثال خان وای چې ټول ورځ انتظار کولو نه پس هم دوی ته د ملاقات موقع نه ورکول کیږي.
دلته تقریبا سوې سبوینه تل مخه په انتظار مونږ کوو ته 5 بجو پورې موږ د سم موقع نه ملويږي.
هر کس خل روزي ګډم روزي لوندم روزي مزور ام روزي هر کس خل رو درمي مسالې راوړي وي نه ملويږي.
مونږ سهار راغلو په 8 بجو باندې اوس دوینه مې بجوويږي. مونږ دلته په شټل کې ناست یو لغړو مونږ ته هیڅ سہولیات هم نشته.
د خیبر سیمې د خلکو د دغه شکایتونو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. خو بیا په خیبر هاوس کې یو پولیټیکل محرر وویل چې مونږ د خیبر درې واړو تحصیلونو مشرانو او عامو خلکو لپاره خپلې ورځې ټاکلې دي او یوازې په هغې ورځ ورسره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته محرم الحرام د اسلامي جنتری یا کیلندر لومړی میاشت ته چې پرانوي کېدو سره سم یې مسلمانان یوې خوا ته د نوي کال پیل کوي نو بل خوا د دې میاشتې د درناوي په خاطر دینی مراسم ترسره کوي. خو ځینې وخت په دې میاشت کې د تشدد پیښې هم وشي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلي واقعات څه پیغام لري په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
محرم الحرام د اسلامي کال لومړی میاشت چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي. دا میاشت هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیدت سره لمانځل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر لمسیان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلی دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، دینی عالم علامه ثواب علی وای چې دا میاشت د سولې او یووالي پیغام له ځان سره راوړي.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښیي چې اے مسلمانانو، لکه څنګه کربلا کې او ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچیرې مو مسلمانان د دین حقیقی نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه نارضګي بی امنیتی دی، سره انتشار او تفریقی دی، یقینا د شینه بمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
یو بل دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی هم ورته نظر لري او وایي چې باید یو انسان بل انسان ته زیان ونه رسوي او په دې میاشت کې لزغم او استقامت څخه کار واخلي.
دا ورځ د صبر، بردباری او د یو بل سره د مرستې او تعاون ورځ ده. تشدد او یو د بل باندې حمله کول دا اصلا په اسلام کې نشته دی، او مسلمانان هغه څوک چې په خدای او په رسول باندې عقیده لري هغوی باید کوشش وکړي چې د دغه سي مسایلو نه چې دی یو بیګنا مسلمان وینه پکې تویږي پرهیز وکړي.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې لیدل سوي چې ځینې وخت د نامنۍ پیښه رامنځته سي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. دینی عالم مولانا غازی محمد کمال وایي اسلام شرخوشوونکي نه خوښوي او د سولې درس ورکوي. نوموړي زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅکله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام ده، اولاد حرام ده، ابرو عزت حرام ده، دا مال بنه لوټ کوي، دا سر بنه ختمي. او کومل کې تاسو يهود ناسي نصاراي هندوان دي سکان دي هغه ست دین ته تاوان نه رسي، ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي. حتی علما محدثین دي چې نه به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ور سره ظلم کې. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کې زمي هندو ستا په علاقه کې وسیدو ستا دین ته بالکل تاوان نه رسو، کچیر تا غسر زیاته وکړه زه په ورځ د قیامت ستا سره حساب کوم.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ او ژوبلا وشته ده.
دا احمد شاه اعظمي د خیبر پختونخوا حکومت په ډیره اسماعیل خان کې د دوه نوو اکنامیک زون یعنی په غټه کچا کارخانه جوړولو منصوري ورکړی چې ورسره به په دې صبح کې د دې اقتصادي زونونو شمیره 1400 ته ورسیږي. بلخوا د صوبې کارخانه دارو صوبایي حکومت وایي چې دې سره به په صبح کې بیروزګاری هم کم شي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د تجارت او د صنعتکارۍ محکمې لپاره خصوصي مشیر عبدالکریم مشال ریډو ته وویل چې په صبح کې د کارخانو جوړولو او سرمایه کاری لپاره جوړ شوی محکمې یعنی خیبر پختونخوا اکنامیک ډیولپمنټ زون مینجمنټ کمپنی په ډیر اسماعیل خان کې د دوه نورو اکنامیک زونز یا د معاشي حل زلو لپاره د خارګوټي جوړولو منظوري ورکړې ده چې مقصد یې په صبح کې د موجوده وسایلونو ګټه ترلاسه کول، کارخانې لګول او بیروزګاری ختمول دي.
چې د دې وخت کې صبح کې کوم ځای کې څه پوټینشل دی نو هغه ځای کې د انډسټریل پارک او اکنامیک زون جوړولو پروګرام دی. سره به زموږ په صبح کې د صنعتکارۍ فروغ کیږي او دې سره سره چاینیز ګورمنټ او زموږ د صوبې ډېر ښه انټریکشن روان دی او امید لرو چې په نیر فیوچر کې زموږ سره ډېر ښه ښه انویسټر چاینیز راشي او زموږ د صنعتي بستانه کې به نوي چینجز انشاءالله موږ وینو چې الله به راولي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس مشر محمد افضل د حکومت دا ګامونه ستایي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ، بدخورۍ او بدامنۍ له وجې ډېر سرمایهکار او کارخانه دار د صوبې بهر تللي دي. ولې داسې ګامونو سره نه یوازې ملکی بلکې بین الاقوامي سرمایه کار هم خیبر پښتونخوا ته راشي؟
اکنامیک زون چې کوم ډیولپ کیږي لګیا دی دا خیبر پختونخوا حکومت ډېر زبردست یو کار وکړو. دې سره به فارن انویسټرز لوکل زموږ چې کوم انویسټرز دي هغوی به دا ټول پکې ایڈجسٹ به شي. کوم چې زموږ د تیر دیر څلوېښت کالو نه حالات د دې صوبې زموږ انډسٹری په ټریډر اینڈ ادر امپورټرز اینڈ ایکسپورټرز ټول افیکټ شوي وو. دلته یو بل مصیبت هم بتې دپاره به خبرې وې. هغه والی صاحب کم مزدار کسان چې دي د هغوی اعتماد بحال کیږي لګیا دی.
بلخوا د صنعتکارۍ لپاره وزیر اعلی خصوصی مشیر عبدالکریم وینا وا چې تر دې دمه په ټوله صوبه کې 14 د اکنامیک زونز منظوري ورکړل شوې ده چې ډېر په تیزی سره په کار روان دي او ډېر ژر به په دغه ځایونو کې ملکی او بهر ملکی کارخانه دار په خپلو کارخانو کې کارونه هم پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شوی دی. هغو کډوالو ته چې د مهاجرت اسناد ولري د یونیسیار لخوا د کورنۍ هر غړي ته $400 ورکول کیږي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد د ننګرهار د کډوالو راستنېدونکو چارو له رئیس غلام حیدر فقیرزی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هغه کډوال چې د کډوالۍ اسناد ونه لري او بیرته خپل وطن ته ستنېږي نو د ګامونه په پام کې نیول شوی دی. د دې په ځواب کې غلام حیدر فقیر سی وای
کوم کډوال چې د مهاجرت اسناد بین لرو د هغوی ډېر د ستونزو مشکلاتو سره مخ وو چې موږ خوراکي او غیر خوراکي توکو به مرسته ورکول کېدله. اوس دغه مرسته په تورخم صفري نقطه کې چې د ایم په مالي مرسته باندې ورکول کېږي. یو څه ادارات نور هم دي چې ډبلیو فی دا او یونیسف دا او ایم دا. دغه درېو اداراتو موږ سره وعده کړې ده چې څلور کې درې ځل کورنۍ ته هغه کورنۍ چې کوم ډېر اړ وي غریب وي په ټوله مرشوې نه ده. د ریاست جمهوریت ټول ادارات له خوا نه منځور شوې ده. فی کښت 3500 افغانۍ د ترانسپورت پر کم باندې ورکول کیږي.
د دوی د سرپنا سبندوبست تاسو کوي؟
د دوی د سرپنا پر اړه باندې مونږه اوس شیلټر پروګرامونه چې پرون هم یو شیلټر پروژه وه افتتاح شو، هغه کورنۍ چې د پاکستان څخه راغلي که د مهاجرت اسناد ولري که ونه لري او د هغوی کورونه وران شوي وي د تیر ناخوال له وجې ځای ځمکه ولري، مونږ دې ته حاضري چې دې ته غټ فامیل دپاره دوه کوټې یو تشناب یو برنډه همدارنګه د وړوکي فامیل دپاره یو کوټه یو برنډه یو تشناب جوړ کړو. خو دا هم یعنی ډېرې نه دي، ډېرې نه دي. مونږ غوښتنه کړې ده چې د شیلټر پروګرامونه ډېر زیات شي.
او رئیس صاحب هغوی چې خپلې ځمکې نه لري د هغوی دپاره د کورونو سه بندوبست شته؟
مونږ د یو دوه خرګوټو باندې اوس کار شروع کړی ده چې د دوه خرګوټو چې تقریبا د یو خرګوټي کار 50% چې د کوټ په دښته کې ده تکمیل شوی ده، چې او بل د بیسدو قاسم آباد خانکي خرګوټی ده چې هغه کار تقریبا 90% تکمیل شوی ده. د ننګرهار ولایت څخه ټول هغه مراحل طی شوي دي، که هغه مرکز کې چې کوم مراحل و هغه هم انشاءالله په طی کېدو کې دي. او انشاءالله دغه کوم کډوال چې اوس تازه راځي او یا بې کوره یي دې دپاره یو کمیشن ټکور شوی ده چې د کمیشن مشري معاون صاحب د ولایت کوي، زه منشي د کمیشن یم. همدارنګه موږ سره نه ادارات پکې دي، ټول ادارات د خوان یو نفر مستحق ګرځول کېږي او د هغې څخه وروسته دغه نمرې ورکول کېږي.
داود په ننګرهار کې د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی چې زموږ همکار باز محمد عابد ور سره د کډوالو په اړه مرکه کړې وه. هلته په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په جوړې شوې څلور اړخیزې غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس له ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري قوانینو سره سم انساني چلند وکړي او هغې د زوره او بیړه له خپلو هیوادونو وتلو ته نه اړباسي. دا غونډه چې په جنوا کې جوړه شوې وه پکې د ایران او پاکستان د لوړپوړو استازو په شمول د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری رئیس او نورو چارواکو برخه لرله. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
افغان اجرائیه رئیس د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شوو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی. خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دې په خپله خوښه او تدریجي وساتي. ښاغلی عبدالله وایي، زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي، څو راستنېدنه پایداره واوسي، د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي، دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي. افغان اجرائیه رئیس زیاته کړه، افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي، کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې د په وینا دا موده باید وغځول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپ ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو شوو ژمنو ته په اشاره وویل. دا مرستې او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو په رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسه یې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لرې واوسي. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ ویل، هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و، د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې داسې یادې کړې.
وزیر مهاجرین پاکستان
ښاغلی فیصل وایي، د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وویل چې حکومت یې د افغانستان په موافقه افغان کډوال له خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلام مشوره کوي یو دا کار به د دوی په سلام مشوره کیږي. د نوموړي بل خبره دا و چې دوی د روان کال له دسمبر میاشتې څخه د بل کال د مارچ د میاشتې تر پایل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی، د افغان کډوالو د ایستلو پروسه او په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي.
اثر گرفت همیشه.
په دې څلور رخیزه غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی، خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي، ځکه د ده په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر په بېساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېږي او یا هم د بېلابېلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
دا اجمل اندوریدونکو اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. نوموړي دا خبره د جمعې په مازګر د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویلي د چین سفیر ده ته ویلي چې په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې نه مغربي لار شته او نه یې برخه کېدای شي. د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې ګواکې په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې هغه لار نسته کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یاد القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکري جنگوي او سپایي صحابه نه وسلوال نیولې دي. د خبره د کراچی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حامد د جمعې په ورځ کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د جمعې په ورځ نوښته په جنیوا کې هغې غونډې ته کړې دي کوم چې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو تر څنګ د ایران او پاکستان چارواکي هم شریک وو. د افغانستان د کندوز ولایت والی اسدالله عمرخیل وای له طالبانو په نیول شوو سیمو کې یې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړې دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام مشال رډیو ته ویل ځینو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې او ځینو ته به نن د شنبې په ورځ ورسیږي. او امریکا په لومړي ځل په ډاګه پروستور پورې کړی دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده.
لند خبرونه د بریوال کاکړ نواری د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د زیارت په ورځ د پارلمان ګډه غونډه د کشمیر شخړې حواله سره یو کړنلار جوړولو لپاره راغوښتل شوې و. خو دا غونډه هغه وخت د تاو تریخوالي ښکار شو چې کله پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره پورته کړی شوی سوالونو په خپل مینس کې ونختل. ورسپانه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان د هند لخوا د مختلفو تورونو او د جنگ د دړکو سره مخ دی، نو په داسې حالاتو کې په سفارتي او معاشي محاذ مقابله کولو لپاره د کوټلې موثره کړنلارې ضرورت و. خو سیاسي ګوندونو د خپل منځي اختلافاتو له وجې دا ګډه غونډه د تاوتریخوالي ښکار کړه. ورسپانه لیکي چې خپل میس کې بحث کوونکي دا سیاسي غړي دي په خپله فیصله وکړي چې د 13 کروڑ اولس پر وړاندې چې کوم مثال یې پیش کړو د دې نه به ملک او قام ته څه ګټې او څه نقصان رسي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف سیاسي مشورولۍ دي په خپلو رویو نظرثانی وکړي او خپل منځي شخړې دي یو طرف ته کی دي او کشمیر معاملې طرف ته دي خپل پام را وګرځوي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د رواني میاشتې په 13 نیټه اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني تر هغې بعد اسمبلۍ نه بایکاټ کوي. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسنادو په لټنو لپاره سیاسي مشورولۍ په اتفاق سره یوه کمیټې جوړه کړه، خو د اختلافاتو له وجې دغه کمیټې ضابطه کار یا ټي او آر جوړ نه کړی شو او معامله په خپل ځای پاتې شوا. ورسپانه لیکي چې خبر دا وی چې سیاسي اختلافات دي د مذاکراتو په میز په سیاسي طریقې سره حل کړی شي او دې لړ کې مختلفو سیاسي مشرانو له خپل کردار لوبول پکار دي چې د سیاسي قلارۍ سره سره د ملک معاشي نظام هم مضبوط شي او د عام اولس مشکلات هم حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز رسپانے پا پاکستان کے دا دو آغو قانونی مسویدو پاڑا لکھنا کڑی دا کمی چی دا پنشمبی پا رس پا پارلیمان کے پیوا خلا منظوری شوی بل پلو اکانومسٹ مجلی پا افغانستان کے تازہ حالات تا کتنا کڑی دا دا دوارو لکھنو سنی نوری برخی دا بریوال کا کڑنا اورو
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د دوو هغو قانوني مسودو په اړه لیکنه کړې ده کوم چې د پنځشنبې په ورځ د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې منظور شوې. په دې دوو قانوني مسودو کې د هغو خلکو لپاره په سزاګانو کې د زیاتوالي غوښتنه شوې ده چې د ناموس په نامه میرمنې وژني او یا پر میرمنو جنسي تیری کوي. نیویارک ټایمز لیکي د پارلمان غړو دا مسودې له هغه وروسته منظور کړې چې د اسلام پالو لخوا یې په کلکه مخالفت وشو. ورځپاڼې د بشري حقونو د سازمان له خولې لیکلي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونه میرمنې د ناموس په نامه وژل کیږي. مقاله کاږي چې په دې قاتلانو کې زیاترو ته له دې کبله سزا نه ورکول کیږي چې هغوی د مخصوصو اسلامي قوانینو له مخې د وژل سوې میرمنې له کورنۍ بخښه ترلاسه کوي. د پاکستان د قانون وزیر زاهد عامد پارلمان ته ویلي اوس به د وژل سوې میرمنې خپلوان قاتل ته یوازې په هغه صورت کې بخښنه کولی شي چې هغه ته د مرګ سزا واورول شي. د زاهد عامد په وینا کچیرې د وژل سوې میرمنې کورنۍ قاتل وبخښي هم نو هغه به ټول عمر په بند کې تیروي. بل پلو اکانومیست مجلې په افغانستان کې تازه تاوتریخوالی او د هغه له کبله د افغان حکومت په وړاندې د مشکل حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د ولسمشر اشرف غني لپاره دا ډیره ګرانه وه چې یو پلو هغه یو مهم نړیوال کانفرنس ته روان و او بل پلو طالبان پر کندوز ورغله. د مجلې په لیکنه ولسمشر اشرف غني به په بروکسل کې نړیوالو ته د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه وضاحت ورکوي خو طالبانو په عین حال کې پر شمالي ښار کندوز برید وکړ. اکانومیست لیکي د اوړي تودو جګړو ته په کتو په هلمند کې د روان تاوتریخوالي او پر کندوز د برید اندازه لوړاندې لګول کېدای سوه. مجله زیاتوي افغان ځواکونه له دې عمله د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې له مشکل حالت سره مخامخ دي چې جګړه په بیلابیلو سیمو کې روانه ده. د اکانومیست په لیکنه چې کله هم د طالبانو په برید کې شدت راسي نو 10,000 شمیر لرونکی ځانګړی افغان ځواک د هغوی پر شا کولو لپاره هلته ځان ورورسوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فرانس چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ دغه پریکړه لیک په اړه رای ورکوي چې د شام د جګړې په اړه د مسوده د هیواد وړاندې کړي. په دې پریکړه لیک کې له روسیې او امریکا غوښتل شوي چې په حلب کې د یو فوري اور بند ټینګېدو ضمانت وکړي. تفصیل د اجمل انورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړه لیک د راپورته کولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي. نوموړی چې له خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته یې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل هیله من دی چې د سوریې د جګړې په اړه به یې دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي به شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجود خبريالانو ته وویل
Russia and the regime owe the world more than an explanation.
جان کیری وایي روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو ماشومان او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د ښار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حقه استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتي چې د سوریې پر حکومت د خپل غیظ کار واخلي او د حلب د ښار د بمبارۍ د پای ته رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. د نوموړي په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې چې متن یې د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی، همدارنګه د ملګرو ملتونو له عمومنشي بانکیمون څخه وغوښتل شوي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربند لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوی وکړ پر ضد د اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي دې طرحه کې له روسیې او امریکا غوښتل شوي سو د جګړې د پای ته رسولو ضمانت وکړي او د حلب د ښار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پای ته ورسوي. دا پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د ښار د ختیځې برخې د نیولو لپاره دغلته د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوختي. د حلب ښار په دې سیمه کې 250,000 ملکي وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ به چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د برتانیې اکانومیست مچلی د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو په لړ کې د یو بل پر ضد د غستل شوو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو لخوا د اتلس هندي سرتیرو تر بشنې وروسته خرابې شوې وې. هند د بریتور په پاکستان پورې کړ خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل. د دې څو ورځې وروسته هند ادعا وکړه چې ځانګړي ځواکونه یې د پاکستان انتظام لاندې کشمیر ته ورننوتی او هلته په هدفي حملو کې وسلوال وشلی دي خو اسلام آباد دا خبره بې ځایه بولی. د دې مقالې سنې نوري برخې د عبدالحی کاکړ ناورو.
اکونومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې هندي فوجان د پاکستان غاړې کشمیر ته راوښتي او هلته پر یو داسې کور برید کړي چې د اسلامي جګړه مارو تر استعمال لاندې وو. دا اټکل لمخې په دې حمله کې تر لس زیات کسان وشل شوي، نه دا چې د دیش او پنځوس په منځ کې مرسوي، او په دغو وژل شوو کې یو هم پاکستانی فوجي نسته. مجله لیکي پاکستانی حکومت نه غواړي چې خپل خلک یې راوپارېږي، نو ځکه یې ځان داسې غلي کړي چې ګواکې له سره څه سوي نه دي. شاید د هند دغه هدفي حملې هغومرې تاوان نه وي رسولی چې په اړه یې څومره تبلیغات وسو، نو ځکه هند هم دا ښه وګڼله چې ځان غلی پاتې کی. اکونومیست لیکي نریندر مودي په 2014 کال کې واک ته په دې ژمنه رسیدلی و چې دی به له پاکستان سره سخت چلند کوي، نو او چې په داسې حال کې په ځینو مهمو هندي ریاستونو کې په څو میاشتو کې انتخابات کېدونکي دي، نو ښاغلی مودي دا ښه ګڼلی ده چې ځان په جنگي حالت کې وښوي. اکونومیست لیکي د هند او پاکستان د اړیکو نور اړخونه هم اغیزمن کړي دي. په هند کې هغه پاکستانی هنرمندان چې هلته ډیر ښه مینوال پیدا کړي دي د ایستلو ژغ سوي دي. یو هندي سیټلایټ چینل چې د پاکستان د ډرامو چلولو په اړه به ډیر زیات مشهور وو دغه ډرامې اوس بندي کړي دي. دغه شان د کبډي نړیوالی لوبي جوړونکو پاکستان ډلې ته د نه ورتلو خبره کړې ده. د اکونومیست په خبره پاکستان هم ورته ګامونه اخیستي او سینسر بورډ یې هندي فلمونه ښکاره کولو باندې بندیز لګولې دي. دغسې د هند پوځي پایلټانو شکایت کړي چې د دوی په مواصلاتي څپو کې خنډ رامنځته شوی او هلته د پاکستان د مینې سندرې اورېدل کېږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیسې خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دراسي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو سل اویا کال وړاندې د مکسیکو پر ضد جنگ کې د وژل شوو د لسو امریکایي فوجیانو باقیات امریکا ته سپارل شوي دي. دا فوجیان په اتلس سوه شپږ څلویښتم کال کې د مکسیکو مونیټري جنگ کې په رضاکارانه توګه برخه اخیستې وه. دا جنگ تر دوه کالو پورې جاري وو او د دې اهمیت هم زیات وو ځکه چې د دې جنگ له وجې امریکا لویه ځمکه له خپل ځان سره یو ځای کړې وه. پوهان به دغه فوجیانو د اډوکو جاج اخلي چې د دوی تعلق چا سره وو او څرنګه وژل شوی وو. دغه فوجیانو باقیات د مکسیکو په شمال کې مونیټري کې د تعمیراتي کار پر مهال موندل شوی وو. د لرغونی آثارو پوهان وایي چې د فوجیانو تعلق له امریکا سره دی. د امریکا او مکسیکو ترمنځ دا جنگ اتلس سوه شپږ څلویښتم کال نه واخلي تر اتلس سوه اته څلویښتم کال پورې جاري وو. د دې جنگ په نتیجه کې مکسیکو خپله نیمه علاقه بایللې وه چې روستو اریزونا، کالیفورنیا، کالوراډو، نیوادا، نیو مکسیکو، اوټاوا او ویمن ریاستونو جوړ شول. ساینسدانانو د یو نوي تحقیق نه دا خبره معلومه کړي چې په افریقا کې خلکو د پخوانی اندازو نه مخکې کړي شروع کړي وي. داسې ګومان کېدو چې دا وخت په نړۍ کې د انسانانو تعلق هم هغه انساني ګروپ یا ډلې سره دی چې 6000 کاله وړاندې یې له افریقا نه کړي کړي وي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې په افریقا کې د هجرت سلسله ډېره مخکې شروع شوې وه. دا تحقیق په نیچر نومي مجلې کې خپور شوی دی او په دې تحقیق کې لوکا پاګانی، مټ مټسپالا او د دوی نور ملګري شامل دي. دوی په اوقیانوس کې پاپو نیوګانا هیواد په شان د نورو هوادونو کې د خلکو د ډي ان ا جاج اخستې او دا خبرې کړې ده. دا ویل کېږي چې شاوخوا 2 لک کال وړاندې افریقا کې انسانانو مهاجرت شروع کړی وو او له مصر نه تیر دروستو عرب جزیرې ته رسیدلی وو. په دې تازه رپورټ کې ویل شوي چې له افریقا نه نقل مکانی ډېر مخکې شروع شوی وو خو د حالاتو او وخت سره دا معدوم شو او بیا منظم طریقې سره بیا آباد شو. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په نړۍ کې په لسو کې 9 کسان په آلوده فضا کې سا اخلي. د ادارې په وینا د نړۍ 92% آبادی په داسې ځایونو کې اوسیږي چېرته چې خلک د زړه، کینسر او نورو ناروغو سره مخامخ دي. د صحت نړیوالې ادارې په خبره د ایشیا په جنوب او مشرقي او د نړۍ نورو برخو کې خلک د دغو ناروغو څخه مري او په غریبو هیوادونو کې صورتحال ورځ تر بلې خرابیږي. د یوې اندازې تر مخه هر کال تر 10 لک پورې انسانان د فضايي الودګي څخه مري. په فضايي الودګي کې وړوکي ذرات په انساني وینه کې شامل شي او مزغه متاثر کړي. ترکمنستان داسې هیواد دی چې تر چې فضايي الودګي څخه د مړو شمیره تر ټولو زیاته ده. په دې کې تاجکستان، ازبکستان، افغانستان او مصر هم شامل دي. ساینسدانانو داسې شواهد ترلاسه کړي چې د مشتري سیارې سپوږمۍ اروپا په خلا کې اوبو فوارې موجود دي. ساینسدانانو په 2013 کال کې په لومړي ځل هبل خلای دوربین د لارې دا معلومه کړې وه خو اوس یې بیا د دې جاج اخیستی دی. دا موندنه ډېر اهمیت لري ځکه چې په دغه سپوږمۍ د اوبو ډېر زیات مقدار موجود دي او کیدای شي چې په هغه ځای کې د ژوند اثرات هم موجود وي. د اروپا سطح منجمد ده او 100 کیلومتره پورې ژوره واوره لري او د دې لاندې سمندر دی. که څه هم د واورې لاندې د سمندر نه د اوبو نمونې ترلاسه کول ګران کار دی خو د اوبو فوارو نمونې ترلاسه کول اسان دي. ساینسدانان وایي چې دا په زړه پورې موندنه ده او په راتلونکو ورځو کې به د دې سپوږمۍ په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي. په چین کې فاسټ نومي کمپنۍ د نړۍ تر ټولو لوی ریډیو دوربین کار شروع کړی دی چې د ستورو کهکشان او په خلا کې د پټو رازونو لټون یې بیا پیل کړی دی. په دې دوربین $13 کروڑ لګښت راغلی دی او دا په 5 کالو کې مکمل کړل شوی دی. د دې ریډیو ټیلیسکوپ قطر 1500 دی او دا د چین په ګیزو صوبو کې لګول شوی دی. دا دوربین په پورتو ریکو کې لګول شوی دوربین نه 100 چنده غټ دی. چین له یو مودې راهیسې په ساینسي پروژو کار کوي. How was the film in Arai Khabari?
My name is Bob.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai kya?
Don't.
په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم دی میگنیفیسنت 7 په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم سټروکس دی چې د اوسه پورې د 30 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم سالی دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخو د هند په باکس آفیس کې فلم بینجو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن فلم پینک په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم راز ریبوټ په دریم نمبر دی چې د 29 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا مشهور لیکوالی جے کے رولنگ ناول فینٹاسٹک بیسٹ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم باندې فلم جوړ شوې دی. د دې فلم دویم مکمل ٹریلر خپور شوې دی. دا یو خیالی فلم دی. دا نوی فلم فینٹاسٹک بیسٹ د ہیری پوٹر فلم سیریز برخه ده. په فلم کې آسکر ایوارڈ ګټونکو اداکار ایڈی ریڈمینی، کیتھرین واٹسن، کولن فیر او نور اداکارانو کار کړی. دا فلم به د نومبر په 13 نیټه نمائش ته وړاندې کیږي.
You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York. Yes. Where is this man?
So, you're the guy with the case full of monsters, huh?
News travels fast.
Mr. Scrander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.
Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching.
You wiped his memory, right? The no magic.
The what?
No magic. The non-wizard.
Sorry, we call them muggles.
I don't think I'm dreaming.
I'll pave it away.
I ain't got the brains to make this up.
Something is stalking our city. Wreaking destruction and then disappearing without a trace.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار دینزل واشنگټن نوی فلم فینسز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال آګست ویلسن په ناول جوړ دی. په فلم کې د پنسلوینیا ریاست یو اوسیدونکي ژوند ښودل شوی او د 1950 کال موده پکې ښودل شوی. فلم فینسز به د دسمبر په 25 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Hey, Pop. Can I ask you a question? How come you ain't never like me?
Like you? What law is there say I got to like you?
None.
All right, then. Don't you eat every day? Answer me when I talk to you. Don't you eat every day?
Yeah.
As long as you're in my house, you put a sir on the end of it when you talk to me.
Yes, sir.
You eat every day.
Yes, sir.
Got a roof over your head.
Yes, sir.
Got clothes on your back.
Yes, sir.
Why you think that is?
Because of you.
Hell, I know it's because of me. But why do you think that is?
Because you like me?
Like you. I go out of here every morning. I bust my butt because I like you. You're about the biggest fool I ever saw. A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put your behind on my bed because you're my son. It's my duty to take care of you. I owe a responsibility to you. I ain't got to like you. Now, I don't give you everything I got to give you. I give you your life.
د هندي سینما مزاحیه فلم ګاندیګیری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور مزاحیه اداکارانو اوم پوری، سنجے مشرا او مکیش تیواری کار کړی دی. په دې فلم کې د ګاندی اصولونه په موجوده د درغلیو ډکو حالاتو سره پرتله شوی دی. فلم ګاندیګیری به په روانه میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
سلطانہ ڈاکو کا نام سنا ہے؟
یہ انہیں کے خاندان کے آخری وارث ہیں.
By the way, میرا نام بقیت اینڈ پروفیشن سے ڈکیت سے.
ابے ہوا میں فائر کرنا. یہ پولیس کہاں سے آ گئی؟
وہ اس والے راستے سے.
جیسے ڈکیتی تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، ان کی جوانی بھی ہمیشہ آؤٹ ڈیٹڈ، پر کبھی
جینٹی
کوشش کرنا نہیں چھوڑا.
آج بھارت دیش گاندھی جی کے مولیوں کو بھولتا جا رہا ہے.
میں نے سنا ہے کہ رائے صاحب موریشس سے کھجانہ لے کر آ رہے ہیں، چاہو تو اسے لوٹ سکتے.
مجھے اس دیش کے وکرت روپ کو دیکھ کر بڑا افسوس ہے. وہ لوگ ہیں جو میرے یہاں آنے کی وجہ ہے. اگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی اچھی زندگی دے پایا तो मैं अपना यहाँ आना सफल मानूंगा।
ये सब के सब साले छठे हुए बदमाश
है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है।
10% देंगे हमको, आराम से बैंक लूट लेने दीजिए।
ये कल के सताए हुए लोग थे।
कितना खून बहाओगे, कितनी गोलियां चलाओगे,
और हम आज के सताए हुए लोग।
गांधी जी ने कहा था कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, यही गांधी के लिए।
हिंदी सिनेमा मशहूर अदाकारानो रणबीर कपूर, ईश्वर राय बच्चन और अनुष्का शर्मा नवे फिल्म ए दिल है मुश्किल लुमड़े मुकम्मल ट्रेलर पोषे बेदे। तो फिल्म ए दिल है मुश्किल के द पाकिस्तान मशहूर अदाकार फवाद खान हम का कड़े दे दो रोमानवी फिल्म दे द फिल्म मशहूर डायरेक्टर करण जौहर जो कड़े दे। फिल्म ए दिल है मुश्किल बाद अक्टूबर पर अतविश्ता मनेटा नुमाइश तपारोड़ा निकलेगी।
लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेढ़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों का आता है।
प्यार में जुनून है, दोस्ती में सुकून है। कभी नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच जो सुकून है चला जाए।
ये आली कौन है?
मेरी तबाही।
मोहब्बत करता हूँ तुमसे एलिजा, इतने सालों का रिश्ता हम दोनों के दरमियान इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकती हो तुम?
किसी ने कभी आपको सड़ी चांटा मारा है?
पाट। उस चांटे को इश्क कहते हैं, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जब कोई तीसरा आ जाता है। क्यों आ जाता है तीसरा?
मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाक,
मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब नमाक।
राजन दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې بل ویلا مسپارم.